السلام علیکم ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زومید تیر معلم د خبرونه ته خراغلي خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي که څام طالبان په افغانستان کې د امنیت او ثبات پاړه غږیږي خو اوس مهال د دله قوله افغانان د فقر بیکاری د بشري حقوقو نقص په خصوصي حریم تیری با کیفیت زده کړو امنیت او رواني آرامي نه لرلو له امله ځوریږي نصیر احمد فائق رات سرګندونی پروسیو کې په اهل تشیع وګړو د بریدونو په خبرګون کې په خپل ایکسپانډ لیکلی هغه زیاته کړې له بده مرغه دا نامناسب وضعیت وستر بلې د زیاتېدو په حال کې افراد سیال کې چې تیرونه په کابل او مزار شریف کې بریدونه او چاودنې وشوي چې له امله یو شمیر ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا واوښته د عزیزي ګروپ مشر وایي په پام کې لري چې په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان دننه د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي میرویس عزیزی نن په خپل ایکسپانډ لیکلی دا پانګونه بعد د برېښنا تولید او انتقالات په برخه کې هغه زیاته کړې د انرژي د تولید په برخه کې به 15 تر 16 زره میگاواټه برېښنا د تولید او د انتقالاتو په برخه کې د اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو د لا غوړېدو لپاره به د اوسپنې پټلۍ جوړولو د راتلونکو 15 کلونو پروګرام بنسټیز هدف وي ښاغلی عزیزي دا هم لیکلي چې د دې پانګونې له لارې به 100 زرو ډېرو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او میلیونونه نور به یې له ګټو په غیر مستقیم ډول برخمن شي د عزیزي ګروپ مشر د دې پانګونې د پیل لپاره په راتلونکي کې افغانستان ته د خپل سفر او له مسؤولو چارواکو سره د خبرو اترو د پیل خبر هم ورکړی دی د افغانستان لپاره د برېټانیا سفارت شارل ظافر په کابل کې د طالبانو له چارواکو یو شمېر ښځینه فعالانو سره کتلي دي رابرټ ډیکسن په یو پیغام کې چې په ایکسپانې پرون خپور کړی لیکلي کابل ته یې سفر د امنیت شورا ویشیویش پرېکړه لیک د پلي کېدو لپاره د نورو ګامونو د اخیستو په خاطر ګټور و د برېټانیا د ډیپلوماټ په ورته وخت کې خوښي څرګنده کړې ده چې له ښځینه فعالانو سره یې کتلي دي خو د په کابل کې د خپلو لیدونو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي طالبان به وایي د دوی د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکریم کبیر د برېټانیا له شارل ظافر سره د خبرو پر مهال د برېټانیا او نورې نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتنه کړې ده افغانستان باسکټبال ویلچیر ملي لوبډله سبا له خپلې سیالۍ سعودي عربستان لوبډلې سره مسابقه کوي د لوبه به د کابل په وخت د سهار 8:30 بجې پیل شي د افغانستان باسکټبال ویلچیر لوبډلې د آسیا او اوقیانوسي سیالیو په ترڅ کې په خپله لومړۍ لوبه کې نیوزیلند ته 28 پر وړاندې ماتې ورکړه دا لوبې د تایلند په پلازمېنه بنکاک کې کیږي افغانستان سره په ګروپ کې د فلپین او د متحده عربي اماراتو لوبډلې هم شامل دي د پاکستان د ستره محکمې د یو قاضي اعجاز الحسن استعفا د جمعې په ورځ ومنل شوه دا د پاکستان د عمومي انتخاباتو په درشل کې د ستره محکمې دویم قاضي دی چې استعفا کوي د ستره محکمې د بل قاضي محمد مظاهر علي اکبر نقوي استعفا د پنځمې په ورځ منظور شوی و ټاکل شوی چې د پاکستان عمومي انتخابات د فبروري په اتمه وشي او اسرائیل له قطر سره موافقه وکړه چې په غزه کې دي هغو برمد شویو کسانو ته درمل ورسوي چې له حماس سره دي امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل له صدر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې وویل دا درمل به په راتلونکو څو ورځو کې انتقال شي دا په داسې حال کې چې لا هم په غزه کې تر سلو ډېر کسان برمد شته دوی وروسته تر دې برمد شول چې د اکتوبر په اومه د حماس وسلوال د اسرائیل جنوب ته داخل شول او هلته یې عملیات وکړل درنو اوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوې ده خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري پاکستان ادعا کړې چې د داعش خراسان څنګه داسې کسان نیولې دي چې د افغانستان په پکتیا کې نظامی روزنه لیدلې ده داعش خراسان څنګه تیرونه په کابل کې د دوه چاودنو مسؤلیت و مانا ورسته تر دې چې طالبانو کابل نیولې ده د ډلې د ډیرو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته که څه هم طالبان وایي چې داعش ډلې تر ډېره ځپلې ده خو ورسوي حملو ته په کتو داسې ښکاري چې په افغانستان کې دننه د دې ډلې ګواښ لا هم په خپل ځای دی
پاکستانی چارواکي وایي چې د داعش خراسان څنګه دوه تنه چې احتمالا ځان وژونکي بریدونه یې کول نیولې دي په خیبر پښتونخوا کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ادارې پرون وویل دا کسان د استخباراتي اطلاعاتو په اساس پېښور ته نږدې ونیول شول د دې ادارې په بیان کې راغلي دي چې نیول شوي کسان په پکتیا کې د انتحاریانو د روزنې له یوه مرکزه فارغ شوي دي د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي پاکستاني چارواکي وایي چې د عملیاتو په ترڅ کې دوی د ځان وژونکي برید دوه واسکټونه څو دانې لاسي بمونه او یو تومانچه ترلاسه کړې دي په بیان کې راغلي دي چې دا مشکوک کسان دې ته چمتو شوي وو چې یو شمېر پاکستاني سیاستوال په نقشه کړي له نږدې 2 کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د یو شمېر وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی په روسیو کې د ډلې تېره شنبه د کابل په دشتي برچي سیمه کې چې عمدتاً پکې هزاره ژوند کوي لږ تر لږه 15 تنه ووژل او 15 نور ټپیان کړل د سیشن بی پورس بیا دی ټلی د کابل په ختیځ کې د طالبانو په وینا 3 تنه ووشل او 4 تنه ټپیان کړل که څه هم طالبانو مخکې ادعا کړې وه چې تر ډیرو یې داعش ډله ځپلې، خو لا هم د دې ډلې تهدید په افغانستان کې شته. د پوځي چارو کتونکي احمد خان اندړ د دغه ګواښ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیز لري. دا یو هغه توریستي ډله ده چې د افغانستان د پولو نه د باندې جوړه شوې او هلته باید تعقیب او د کنټرول اندر شي. واضح خبره چې د افغانستان پولو ته په کتو چې ټولې په وچه کې دي، داعش کولی شي چې په افغانستان کې او د سیمې وازو کې امنی وکړي.
د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د داعش د ځپلو لپاره د اسلام آباد د همکاري غوښتنه کړې ده. د دې راپور پر بنسټ اخندزاده دا خبره د جمعیت علماء اسلام د ډلې له مشر مولانا فضل الرحمن سره د کتو پر مهال وکړه. فضل الرحمن افغانستان ته له نږدې وی اونۍ سفر وروسته پرون پاکستان ته ستون شو. پاکستانی چارواکي په داسې حال کې د داعش د دوو تنو د نیولو خبر ورکوي چې اسلام آباد تور پوری کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړي په افغانستان کې شته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زهره بلوچ د پنجشنبې پر ورځ یو ځل بیا د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد لاس په کار شي. طالبانو ویلي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادو پر ضد استفاده وکړي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د ترهګرو ډلو ملاتړ نه کوي، خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر مایکل مکال د پنجشنبې په ورځ طالبان تورن کړل چې د القاعده په ګډون د یو شمېر ترهګرو ډلو ملاتړ کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
داسمال چې له پاکستانه د افغانانو جبري اخراج روان دی. کونړ ته له پاکستان راغلي افغانان وایي کار روزګار او سرپناه نه لري او له همدې امله له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. دوی لا هم وایي چې په تورخم کې د راتګ پر مهال ورته د مرستو ورکولو کارتونه ورکړل شوي، خو لا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. دوی دا هم کوي چې په پاکستان کې ژوند او کار روزګار ښه، خو پاکستاني حکومت ناڅاپي راوویستل او هلته یې په خلکو د پور په ګډون هر څه پاتې شول او تش لاس خپل وطن ته راغله. د ویلو دا چې پاکستان د تیر کال وروستۍ راهیسې افغانستان ته لږ میلیون ډیر افغانان بیرته راستانه کړي دي چې ډیر شمیر یې له ورته ستونزو سره مخ دي.
کونړ ته له پاکستان راغلي کډوال وای په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې چې په کوزه پښتونخوا او د پاکستان په سند او پنجاب کې کومه خواري کړې وه، ځانونو ته یې ژوند او کاروبار برابر کړی و، هغه ټول په یوه میاشت کې ترې پاکستاني حکومت تالا ترغه کړ او دوی خالی لاسونه له ډیورن کرخې راواړول. شولتن ولسوالۍ ته دوه تنو راستنو شو کډوالو محمد داوود او جمیل ازادي راډیو ته وویل:
هلته پاکستان کې موږ چا خپل کاروبارونه او څوک په دوکانونو باندې چا مزدوریانه کولې چا څه کول، موږ خپل ژوند زندگی سره هلته روانه کړې وه. ډېر داسې دي چې چا نه خپل کاروبار یا دوکان یا چا ته پرېښې یا نه پرېښې، څوک نیولی او تاڼه کې پروت. همداسې نور بس را پاڅېدلي وو، هر څه پاتې دي نه څه چې دي هغه هر څه هلته پاتې دي. موږ سره اولنۍ مرسته شوې ده دغه تورخم کې چې راغلي وو، نور یا کارډونه راکړه وي تاسو سره ولسوالو کې مرسته کېږي. نه کرتې انجینران راغلي وو، زمونږ نومونه سب کلي دي خو تر اوسه پورې راغلي چې را سره کوم مرسته نه ده کلي او د سرپناه ځایونه خو اوس داسې دي چې یو بل سره دېره وو، یا کاکا او یا بل او یا بل هغو سره وخت تېره وو، د سرپناه ځایونه هم نشته.
د پاکستان حکومت لخوا په زور راویستل شوي افغانان شکایت کوي چې په دې سوړ ژبي کې د سرپناه او کار روزګار نشتوني جوان نور هم تریخ کړی دی. قاری فضل الله راته ویل دلته له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او تر اوسه داسې کومه مرسته ورسره نه ده شوې چې په برکت یې اوسنۍ ستونزې حل شي.
ترخم چې کله راوغوښتو موږ ته هغه کارتونه جوړ کړل او بیا د هغې نه وروسته چې کوم کارتونه یې موږ ته راکړل، پرې موږ ته ویل چې دا به تاسو هلته جلال آباد کې کومې موسسې سره جمع کوي یا به ته څوک زنګ وي. موږ هغه کارتونه ویوړل جمع کړل، تر اوسه پورې موږ سره نه کومې موسسې مرسته کومک کړی دی او نه باندې چا غم غرض لرلی دی، خو ډېر زیات مشکلات او ډېر تکلیف دی. یخنۍ ده یو طرف ته او بل اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي.
ټول راستانه شوي یا په زوره له پاکستان رابستل شوي افغانان له مرستندوی ادارو غواړي چې باید د پاکستان په ځای د هیواد په دننه کې ورته د کار روزګار او سرپناه برابرولو غم خوري، څو په خپل وطن کې آباد شي او بیا کډو تړلو ته اړ نشي. د سرپرست حکومت مسولین هم د دغو راستنو شوو کورنیو ستونزې مني او وایي تر خپله وسه یې حکومت افغان سوداګرو، خیریه ټولنو او یو شمیر مرستندوی ادارو لاسنیوی کړی او کوښښ کوي چې نورې اسانتیاوې هم ورته چمتو کړي. پاکستاني چارواکو د تیر زیږدیز کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې په ښکاره د بې اسنادو افغان کډوالو د اجباري اخراج لړۍ تیزه کړې ده، خو د یاد هیواد امنیتي ادارو ته د ټولو افغان کډوالو ځورولو، نیبولو او ترې د پیسو او مالونو اخستلو بهانه برابره شوې ده. د ځایي خلکو په وینا چې داسې هم پیښ شوي چې پاکستاني پولیسو او د نورو امنیتي ادارو کارکوونکو هغه پښتانه هم نیولي او له ډیورنډ کرښې راړولي چې اصلي د کوزې پښتونخوا اوسېدونکي دي. که څه هم چې افغان سرپرست حکومت د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او نړیوالو ټولنو د پاکستان د سرپرست حکومت لخوا په اجباري او کم وخت کې د افغانانو د راویستلو غندنه کړې او له یادو چارواکو یې غوښتي دي چې دغو کډوالو ته دې نور وخت هم ورکړي، خو پاکستان وایي چې په خپله پرېکړه ولاړ دي او دې لړۍ ته به دوام ورکړي. تر اوسه پاکستان له ډیورنډ کرښې نږدې 1500 افغانان په زوره راړولي دي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د غزنی د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي انټرنیټ نه لري. د دوی له قوله د ټولې ولسوالۍ اوسیدونکي له یوې شخصي وای فای ګټه اخلي او نور هلته هیڅ ډول انټرنیټ هی خدمات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له نورو سیمو هم شکایتونه دادي چې هلته د انټرنیټ کیفیت ډیر کم او بیې ډیرې پورته دي. په داسې حال کې چې مخابراتي شبکو په زلونو ژمنه کړې ده چې د انټرنیټي بیو د کموالي تر څنګ به کیفیت ته پام کوي، خو ښکاري چې لا یې په خپله ژمنه عمل نه دی کړی. او تر خوا یې اترا اداره چې د افغانستان د مخابراتي خدمتونو تنظیم اداره ده هم په دې برخه کې هغه ډول چاړینه د ګام نه دی پورته کړی او تر ډېرې کارونه د ناکامۍ تر کچې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی اجرستان ولسوالۍ په مرکز بازار کې د یو سوداګریز مارکیټ په یو دکان کې یو شمیر کسان سره راټول دي. دغه کسان له یو شخصي انټرنیټي وای فای څخه کار اخلي تر څو په نړۍ کې له خورو ورو مسافرو سره خبرې وکړي، خپل تحصیلي اسناد ولیږي او یا ځینې نور کارونه په خلاص کړي. شاوخوا دېرش کلن فعال ځوان سردار ولی هیوادوال هم دلته راغلی چې له دغه انټرنیټي وای فای څخه کار واخلي. دای وای نور نو په ټوله ولسوالۍ کې هیڅ انټرنیټ نه لري.
دا یو شخصي وای فای ده، یو جبی انټرنیټ په 200 افغانۍ باندې ورکوي. دا کسان د اجرستان ولسوالۍ لرو لرو منطقو څخه مرکز بازار ته راځي، هم دا شخصي وای فای کاروي تر څو له خپل مسافر سره اړیکه ونیسي. نو د اجرستان د خلکو ارزو او تقاضا هم دا د دولت څخه، مخابرات وزارت څخه او په څنګ کې له شخصي شرکتونو څخه چې په اجرستان کې مخابراتي پایې ورته پاله کی.
د شاغلی هیوادوال په باور چې د اجرستان د خلکو اقتصادي وضعیت زیات خراب دی، دوی نسي کولی چې له خپلو مسافرو سره ټلیفوني اړیکې ټینګې کړي. همدا انټرنیټ دی چې دوی ورباندې ورسره غږیږي، خو د انټرنیټ د کمزورتیا له امله یې بیا هم غږ یو تر بل په سختۍ سره رسیږي. دلته ټوجي انټرنیټ کار کوي، دومره سلو دی چې په یو ساعت کې یو غږیز کلیپ ناستول کیږي.
دغه یو وایس تقریبا په یو ساعت کې همدغه یو وایس میسیج می هم تا ته درولېږه. نو دلته دوجی انټرنیټ کار کوي خو ډیر کمزوری، ځکه د اجرستان خلک زیات همدغه شخصي وای فای استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې اوس مهال یوه دولتي او څلور خصوصي مخابراتي شبکې فعالیت لري چې د غزنی مرکز تر څنګ د 13 ولسوالیو خلک یې له خدمتونو څخه شکایت کوي. خو په دې کې داسې ولسوالۍ هم شته چې هیڅ ډول انټرنیټي خدمتونه نه لري چې یوه یې هم اجرستان ده. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي د انټرنیټ له نشتوالي شکایت کوي، خو وایي هره ورځ یې په شخصي او کمزوري انټرنیټ باندې ډیری پیسې مصرفېږي او سم کار هم نه کوي.
دا چې په اجرستان ولسوالۍ کې له یو شخصي وای فای څخه پرته نور هیڅ ډول انټرنیټي خدمتونه نسته، نو ولسنه یې په دې برخه کې د طالبانو حکومت او مخابراتي شبکو څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. په غزنی کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ مسؤلین هم په دې برخه کې د خلکو ستونزې مني او وایي د مخابراتي شبکو د غوره خدماتو په اړوند یې هڅې پیل کړي دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس مولوي عبدالولي طویب احمد په وار وار ازادۍ راډیو ته ویلي چې دوی د مخابراتي شبکو د انټرنیټي کیفیت او هم د مکالماتي خدمتونو په برخه کې په بهتری ټینګار کوي، خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې لا هم کیسه پر خپل ځای پاته ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
په منځني ختیځ کې د نښتو او جنجال په دوام، په یمن کې د حوثیانو پر ضد د امریکایي او برټانیي ځواکونو تر عملیاتو وروسته حوثی اغیانو د جمعې په ورځ د ځوابي برید خبرداری ورکړی. بلخو ریاض او قاهرې اندېښنه ښکاره کړې چې جګړه پراخه نشي. واشنگټن بیا وایي هالند، آسترالیا، کاناډا او بحرین د دې عملیاتو ملاتړ کړی. تفصیلي په دې راپور کې
سپینه مړی وایي واشنگټن دا نیت نه لري چې په یمن کې جګړه وپي، خو که چیرته حوثی اغیانو په سره سمندرګي کې بریدونو ته دوام ورکوه په نورو اقداماتو به لاس پورې کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي پرون وویل چې هیواد په یمن کې هیڅ راز جګړې ته لیواله نه دی او ولسمشر بایډن هڅه کوي چې د دې جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. بل لور ته حوثیانو خبرداری ورکړ. د دوی د پوځ ویان یحیا سری پرون وویل چې د امریکا او برېټانیا برید به بې ځوابه پاتې نه شي. د یمن په سنا کې پرون په زرګونو یمنیانو هم د امریکا او برېټانیا پر ضد شعارونه ورکړل. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا وړ مشپه د یمن په بیلابیلو سیمو کې په شپاړس ځایونو بمباري وکړه. حوثیان بیا وایي چې درې اویا حملې شوي دي چې پکې لږ تر لږه پنځه تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د نومبر له میاشتې راپدې خوا حوثي یاغیان په سره سمندرګي کې تجارتي بیړۍ په نقشه کوي او وایي چې دوی به په دې ډول له اسرائیل څخه د غزې د جګړې غچ اخلي، خو تر دې دمه حوثیانو بیا بیا هغه کښتۍ په نقشه کړې دي چې د نورو هیوادونو بیرغونه پرې رپیشي. واشنگټن دا شک څرګندوي چې له حوثیانو سره په دې بریدونو کې ایرانیان استخباراتي اطلاعات شریکوي او دې یاغیانو ته وسلې چمتو کوي. د یمن گاونډی سعودي عربستان چې له 2015 کال راهیسې پر حوثیانو د هوایي بمباریو د کمپاین مشي کوله، اوس د زغم او د تاوتریخوالي د نه پراخېدو غوښتنه کړې ده. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې ریاض چې له ایران سره اوس اړیکې ښه سوي دي، نه غواړي چې دا روابط خراب شي او په ورته وخت کې نه غواړي چې په یمن کې د حوثیانو او په طبیعت کې د یمن د حکومت ترمنځ اور بند مات شي. مصر هم چې له سعودي عربستان سره ډېر ښه روابط لري د بریدونو ته اندېښنه ښکاره کړه او پرون د مصر د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیې کې څرګنده کړه چې هېواد دې ته اندېښمن دی چې په سره سمندرګي کې له دې بریدونو سره جګړه پراخه نه شي. د امریکا د هوایي ځواکونو د قماندې مرکز ویلي دي چې دوی په یمن کې د دې بریدونو پر مهال د حوثیانو د قماندې او کنټرول پر مرکز د دوی د وسلو په زیرمتونونو او د هوایي مدافع پر سیستم تمرکز وکړ. بریتانیا وویل چې د دوی ځواکونو د بنی په سیمه کې هغه ځای وویشت چې حوثیان ترې ډرون الوتکې الوسوي. همدارسې د عباس په سیمه کې هغه ځای وویشت چې له هغه هم بې پیلوټ الوتکې پورته کیشي او کروز توغندې توغول کیشي. تر دې بریدونو وروسته د تیلو بیې په نړیوالو بازارونو کې 4% لوړې شوې.
ډیره مننه چې ازادي راډیو اوري او زموږ خبرونه تعقیبوي. اوس هم لږمنې سره سم د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې یو په بل پسې خبرېږي. لومړی نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه ده او پسې بیا درسي ساعت پروګرامونه خبرېږي. خاورا سوداري
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ورور پلار هیڅوک ور سره مرسته نه کوي په افغانستان کې. متاسفانه چې نه زه خپله بلکې نورې نجونې نور ښځو چې کار کوي همدا مشکلات ډېر زیاته لري.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په افغانستان کې یو شمېر نارینه له خپلو میرمنو سره د هغو په کار کې مرسته نه کوي. اوس چې افغان میرمنې له کور څخه بهر کار نشي کولی، د کورنۍ نارینه وو ته څه کول پکار دي ترڅو د هغو لاسي صنایعو ته بازار پیدا شي؟
که هغه د لور په څېره کې وي، که هغه د خور په څېره کې وي، یا د میرمنې په څېره کې وي، نارینه ته لازمه ده چې د دغسو میرمنو لاسنیوی وکړي او د دې زمینه مساعده کړي، دوی ته د دې وخت ورکړي ترڅو خپل له استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړ کړي.
کورنیو کې چې نارینه نشته یا هم نه غواړي چې ښځو ته له کوره بهر کارونو کې وګه ورکړي، په خپله میرمنې د ځان لپاره څه کولی شي؟
پیجانلاین برخود باز کردم، خدا را شکر بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردیم.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر من اردن کو د طالبانو له دوام ځلی واکمنی وروسته غ میرمن هم اوزګار او په کور کې نه ول شپې چې لوستې وي او له کور څخه بهر داندې درلودلې. له دوی څخه یو شمیر وایي چې په کور کې لاسي صنایع جوړوي، خو د خرڅلاو لپاره بازار نشي ورته پیدا کولی. د کورنۍ نارینه هم په دې برخه کې مرسته نه وسره کوي. ځینې دا میرمن دې ته اړې شوي چې د خپلو ګنډل شویو شیانو لپاره آنلاین پاڼې جوړ کړي او په دې ډول خپل کارو بار پر مخ بوزي. په کابل کې د یوې دولتي ادارې پخوانی کارکونکي چې اوس له دندې څخه ګوښه شوی او خپل نوم نه یادوي، وایي چې اوس د آنلاین پاڼې له لارې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کوي.
پیج آنلاین برخود باز کردم، خدا را شکر بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردیم.
آنلاین پانه می خلاص کرده، شکر دختر لپایله می خیلی قوی شروع کرده. لحق وقت چه ده طالبان حکومت پا کرکینه اولوزه پا ده فکر که وم چه دست کار پیل کردم، چخپلت دزن نیسته و اوسم شخصی کاروبار میوی، هم با پیسی گتم او هم با مصروفایم. دی هدف تا در رسیدولو لپاره میو اختل چه پلال جوشی ویشایان پا خپل آنلاین پانکی ننداری تا کیگدم ترچوی پا افغانستان و بحر که خلق وگوری او ویخلی نقشی شوی منظری می صفا کی دی تابلوگانی دی ده خزو پلال جوشی وی افغانی کلی دسکولونه، زیورات، د نارینه و لپاره خامکی یخنونه او دا سینور اصیل افغانی توکی چه کلونه کلونه تاریخ لری زموږ په آنلاین پاڼه کې نندارې ته وړاندې شوي دي. که څه هم لږ وخت کېږي چې دا کار مو پیل کړی دی، خو له ګټې څخه یې خوښه یم، خواري مو بې ځایه نه لګي.
له دې میرمنې څخه مو پوښتلي چې دا لاسي صنایع څه ډول جوړوي او هغه میرمنې چې یو مهارت یې زده دی خو نه یې کاروي، له خپلو تجربو څخه څه ورته وایي؟
خیاط دارم، سپارشات هم خیاط آمادم میسازم، رهبریت و اینوانش تمامش در دست خودم است. فقط
خیاط لرم، کله چې فرمایش اخلم هغه یې جوړوي. بل نوری خزی هم خپل کندل شوی شایان نوری او موکی پا خپل آنلاین پانه که ده خرچلاو لپاره ورتک دو. زما په نظر هره میرمن چه په هره برخه که مهارت لری باید وی کاروی. پا کور که لبه کار ناستی سخت سنه جوریگی. اقتصادی ستونزی و روانی تکلیفون و رس پا ورز زیادیگی. نوخه بداوی چه که پا پیل که ستونزی هم می باید حتمن دیا و کار زمین زن تا برابر کری. ما چه آنلاین پانه جوره کره نمی دیر پیسی دلو دی او نهم ده چه عمله تر. پا کم لگخت و یوازی زن می دوم را لسی سنهی را طول کرل چه ده کار پیل ور بندی وشی. اوز دادایم چه کار بمی دیر جر دیر اگته و کری ده افغانستان پوسنی و شرایطو که ده خزول پارا کار کول سخت شوی. دیر خبری باوری خندونه بل مخی لیری کوی بیا وقت پل هدف ترسیگی.
یوش میر افغان میرمنې د طالبانو په حکومت سربیره د خپل کور له نارینه و څخه شکایت کوي، وایي چې په کارونو کې خو اسې هم مرسته نه ورسره کوي. له دې سره سره د دوی په وړاندې خنډ هم جوړوي. په دې اکله مولې محصلې او آرایشګرې مریم سره مرکه کړي. هغه په پیل کې په ټوله کې د افغان ښځو په ستونزو غږېږي.
کله چې طالبان راغلي دي، یعنی شرایط دومره ښه نه دي. زیاتره میرمنې چې کار کول زبې کار دي، په کور کې مصروفیت نه لري، اقتصادی مشکلات ډیر شوي دي. یعنی زیاتره هغه کسان وو چې سواد درلودل، یعنی کار کوله، نه تنها سخت تمام میگی بلکه هغوی اقتصادی مشکلات هم خندی لري. متاسفانه چې دولت هغوی ته هیڅ پام نه کوي، حتی نه وایي چې دوی په کور کې آیا څه لري څه نه لري. هغو ښځو چې میړه یې نه درلودله، یتیمانې و، هغوی اوس زیاتره ګدګري ته مجبور شوي دي. په افغانستان کې زیاتره ښځې، حتی زیاتره کسان خپل د کور وسایل خرڅ کړي ده. یعنی اقتصادي مشکلات بې حد و بې اندازه زیات شوي ده، خو دولت هیڅ ورته د کار زمینه نه برابروي. تحصیل خو بند دي تر امن ثانی پورې. د امن ثانی کله وي؟ کله چې د ښځې له منځ نه لاړ شي، د امن ثانی به هم شاید له منځ نه لاړ شي. خو اوس په دې اړه هیڅوک فکر نه کوي چې ښځو څه مشکل لري. ټول به دا جهاني عالم سازمان ملل ټول وایي چې باید خلاصي. دوی کوم به اساسي فکر ورته نه کوي، یوازې وایي باید عملي وکړي او محدودیتونه نه وضع کوي. لفظي گفتار دي، یعنی عملي نه دي. یعنی هیڅوک د افغان ښځو په کیسه کې نه دي چې دوی څه کوي، څه غواړي. خواسته یې څه ده؟ زیاتره ځوانان دي. خپل نظر چې ده، دا ځواني چې ده یو څه ده چې بیا نه راځي. زیاتره زموږ ځوانان چې اوس بخصوص نجونې چې اوس د تحصیل وخت ده، د کار وخت ده، اوس بیکاره دي. یعنی دوی به کله چې زاړه شي به دوی کار ته پرېږدي. یعنی کله چې ځواني لاړ شي، یعنی هغه توان چې اوس لري هغه په هغه وخت کې نه وي. یعنی کوم څه چې موږ اوس غواړو که موږ ته په هغه وخت کې راکول شي هغه به خوند نه کوي. هر څه په خپل وخت خوند کوي زما په نظر. یعنی دوی ته باید ټول جهان باید دوی ته متوجه شي، د افغان ښځو او میرمنو نه د اقتصادي مشکلاتو، د تحصیل د مشکلات هم باید وګوري. د افغان ښځو میرمنو چې اوس په کور کې دي هغوی څه کوي؟ حتی یو څوک نه وایي چې دا میرمنې چې کار کول، همدا څوک چې خپل اقتصاد د کورنۍ اقتصاد د خپل هیواد اقتصاد جوړول، اوس دوی په کور کې څه کوي؟ هیڅوک دوی ته فکر نه کوي.
بله، له ځانه را ته وایه خپله د ژوند څومره تغییر وکړ، څومره مشکلاتو سره مخ یې؟
خپله مشکلات ډېر دي، دا تنها اقتصادي مشکلات لرو، بلکې زما خپل پوهنتون و چې بر شوي دي. یعنی کله چې دا فکر کوم چې دا کله خلاصیږي، دا کله بیرته جوړیږي، د دې تر څنګ چې ما خپل مکتب وویل، ما کار هم کوله، نو ماته ډېر ښه و. اوس مشکل شوي دي ژوند راته. زه چې فکر کوم چې دا خو زما خپل ځواني وخت ده، دا زما دغه وخت دی چې زه باید تحصیل وکړم، دغه وخت دی چې زه باید کار وکړم، خپل ځان ته یو ښه ژوند، خپل عایده ته یو ښه ژوند جوړ کړم. بس هیڅ کومه زمینه ماته کومه داسې خاص زمینه برابره نه دي چې زه د خپل راتلونکي ژوند فکر ورته وکړم. داسې و چې ناهیله شوي یو.
که په دې باندې خبرې وکړو چې وضعیت خو د تاسو په وینا او د نورو میرمنو په خبره، میرمنې په کاري ساحه کې، په تحصیلي ساحه کې له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي، دوی له هر څه نه محروم دي. په همدغسې وضعیت کې یو شمېر میرمنو آنلاین کارونه پیل کړي دي. تلغې جملې څخه یو تاسو هم یاستئ چې په ګډه له نورو میرمنو سره آنلاین کارونه پیل کړي، مثلا پیچ لري خپلو هغه ته دغه لاسي صنایعو ته، په دې اکله معلومات راکوي چې دغه یو صفحه درلودل، یو پیچ درلودل، دا څومره ګټه کوي چې هغه لاسي صنایع نندارې ته وړاندې سي چې خلک د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وګوري او راسي وایخلي؟
متاسفانه چې آنلاین پیچ ویلی دومره ډېره فایده نه لري. که موږ وګورو، اوله آنلاین پیچ جوړ کوي هلته باید فالوور دې ډېر شي. کومه پیچ موږ آنلاین جوړوو هغې خلکو ته دي. یعنی خلک باید پیسې ولري، د خلکو باید اقتصاد جوړوي چې یو څه واخلي. متاسفانه چې دومره ښه ده، داسې اقتصادي مشکلات زموږ نه حلوي. صنایع دستي ډېره زیاته او ډېره خاص خاص کارونه کړي و، خو بدبختانه چې هغه زحمت چې هغه ښځې هغه جورې چې ایستلي وو هغه ورته برابر نه شو. یوازې کتلی باید هر څه واخلي. او متاسفانه په افغانستان کې دومره اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي چې خلک یوازې راځي ګوري. یعنی دومره خاصه فایده یې څوک نه درلودل په دغه نمایشګاه کې. متاسفانه آنلاین پیچ هم ښه دي، بیل بیل ځایونو ته خلک ګوري، نور نورو هیوادونه سوک چی پخه خارج کی دی سوک چی عبدل تا هیواد کی دی زیتر زبوک داخلی مشتریان خود دوبره دی ده خو خارجی ده زکه چی زبوک صادرات و واردات نیشته پا خارج که نو بگورتنه شو برابر ولی
بله کچه هم تاسی ویلی چی دی رزیاد فایده نلری آنلاین پیچ خو لحیچ نای تاسو پا نظر آیا خنه ده لدینه چی و میرمنی سایی دونه روز اکثر دیمگو تاسی لوستی میرمنی بیکار سوی دی چه نظر لره لدی چی پا کور که ناس دی هیچ کار و نکا ام دغه دی آنلاین لطریقه که دوی خپل لاسی سنه خرچ که یو چه ناسه با کورانه تا اقتصادی مرسته نوی؟
زمان پا نظر که دولت یو خز زمینه خز رو تا برابر که یبدا سنه دستی تا دیره با فایده و که هم نه تنها سوک چی خرچ که وید تا اقتصادی مشکلات خکوی و هیواد تا خدا چی دا سنه دستی دا کارونه چی که دا تا دیره خکلی خکلی کارونه دی چی خز کولی شی افغانی کالی دی بیله بیله کالیاری دی ازبکی تاجیکی کالی بوردوزی خوابک ابدا کارون دی
پا دغس یا وضعیت که میرمنو تا چه کول پکار دی چه ام جان مصروف وساطی او هم یا چه و گتو ایسی
ولار چی ده ابدا خیاتی او سرای دستی کارون دی چورت پاتی دی ده او سرای شرایط که بس دا زما پا نظر خیدی باید کارو که سوک چی پکور که دی اگه سوک چی زدی باید کار خاری جوره که باید یو فابریکه یو دسی که فابریکه بگا یو سو خزی چی پا نورو هیوادونو چی دی پیسه داری دی تجاری دی اکوی باید دا خزو چی افغانستان که دی دوی تا یو خز زمینه ورتا برابر که تا اوی دلتا یو دی کاری زمینه برابر که یو لس کسار شل کسار خزو کارو که نیر خد خزو تا اتا کولی شی چی که نورو تایی خرس نکی خپل زاد دا خوی افسه جوره ولی شی زمان پا نظر خد دا سنای دستی و خوابک و بوردوزی و داشیان او خیاتی تر سگاری خدا چی کار و زمینه کاری ورته مساید چی زمان پا نظر
بله لجان را تو ایا استاس پا کور که چه پلان لره چه وضعیت کم ده چه دوام مکاندی جان تا با چه دول لدی زیاد دی کار زمینه برا براوی
زمان خپلا خیاتی بزداده آرشگری بزداده خوب تاسفانه چه زمان آرشگری کولی نشم زمان خپل نظر داده چه زمان زمان یا خز زمینه برا بر کم نه خپل ځان ته بلکې نورو ته چې زه یو داسې کار وکړم چې نورو ښځه ما سره کار وکړي خوابک یو څوک بوره بافی وکړي یو څوک افغاني کالي وګرځي تاجیکي کالي ازبکي ابدا شاید چې نور ټول زده وي زما خپله هم زده ده زه خپله په کور کې ابدا کارونه کوم چې خرڅیې کوم
بله په دغسې یو وضعیت کې د کورنۍ د نارینهو مرسته له میرمنو سره څومره مهمه ده چې کله دوی په کور کې لاسي شیان جوړوي هغه دوی په بازاریابۍ کې ورسره مرسته وکړي
بدبختانه چې دا داسې نه ده په افغانستان کې که کومه میرمنې کار کوي هېڅ کله دا د خپل پلار دا د خپل ورور هېڅوک ورته تشویق نه کوي زما خپله اوله چې وم چې ما ویل چې داسې کوم داسې کوم نو ما ته یار څوک ویله چې اوس خو مکتب بند دي پنتون بند دي کارونه بند دي تاسو څه فایده چې ځان ته یو څه برابر کوي په دا وخت کې داسې شوی ده چې ټول وایي حتی میرمنې وایي چې څوک چې بېکاره دي په کور کې د نجونې یوه لار ورته دی چې واده وکړي نو زیاتره څوک چې دا کارونه کوي ورته وایي دا فایده نه لري دا ښه نه ده که خپل ځان ته خپل څه یو برابر کړي کولی شي که نه ورور مور پلار هېڅوک ورسره مرسته نه کوي په افغانستان کې متاسفانه چې نه دا خپله بلکې نورې نجونې نورو ښځو چې کار کوي ابدا مشکلات ډېر زیاته لري حتی ورور یې ورته وایي چې دا کار مه کوه فایده نه لري ستاسو عایده یې سم نه ده تاسو بې ځایه هڅه کوي دا داسې خبرې دي چې ما خپله به اورېدلې دي او ما په خپلو سترګو لیدلې چې نورو ته ویل کېږي
بله مشوره مو دا رقم نارینهو ته څه ده په ځای دي دي چې نور هم د میرمنو زړونه مات کړي دوی سره مرسته وکړي تاسو مشوره به داسې نارینهو ته څه وي
اولا زما یو خپله خبره ده چې افغان نارینه چې دی اصلا همیشه د غیرت خبره کوي زما په نظر غیرت دا نه ده غیرت هغه وخت کاره کېده چې دغه نارینه د خپل ښځو خوندو حمایت یې کوله. هغه ورځ باید دوی خپل غیرت خلکو ته ښکاره کول چې کله چې مکتبونه بند شو، کله چې بدنونه بند شو، دوی باید ټول ښځو سره، هغه ښځه چې تظاهرات کول هغوی سره یو ځای شوي وو، ټول باید جګېده او وایي چې ولې زموږ خوندې مکتب ته تللی نه شي، ولې زموږ خوندې پدتون نه شي ویلی، ولې زموږ خوندې ولې کار نه شي کول. هغه غیرت ده. زما په نظر افغانانو نارینه او تل وایي چې موږ غیرت لرو. زما په نظر دا غیرت نه ده. غیرت دا و چې د خپل ښځو خوندو حمایت یې کول. دا خو غیرت زما په نظر نه ده چې دی بیربره دی مور دی په کور کې بیکار وي، اقتصادي مشکلات ولري، ذهني مشکلات ولري، استرس ولري، فکر وي چې زما داسې کېږي. دوی وایي چې ښځو باید کور کې کېني، ښځو باید کار ولکي، ښځه باید په کور کې وي. دا وایي د دې پر ځای چې دوی تشویق کې مواد خام ورته راوړي، بازاریابي ورته وکړي، دوی وایي چې تاسو په کور کې کېنئ. دا غیرت مو دا ده چې تاسو په کور کې کېنئ، د کور کار وکړئ. دا غیرت نه ده.
میرمنو ته به د یو ډاډ په څېر د تاسو نظر څه وي؟
خدای لوی دی، مهربان ذات دی. یوازې امید خپل لوی خدای ته ده چې خدای موږ سره مرسته وکړي، دا به ښه کېږي. که نه، موږ داسې خاص امید نه لرو د دې حکومت نه یا د جهادیانو نه. هیڅ امید نه لرو. هغوی فقط یوازې وایي عمل لکې، څوک چې عمل کوي هیڅ امید ورته نه وي. ښځو ته کاري زمینه بسید کې، ښځو ته تحصیلي زمینه بسید کې، هغه وخت زما په نظر ښه وي.
د پغمان اوسیدونکو همت بیا وایي چې ټول نارینه داسې نه دي چې دوی د مېرمنو سره د هغو په کارونو کې مرسته ونه کړي یا د هم خنډونه ورته جوړ کړي. خو په خبره یې له بده مرغه یو شمېر بیا د کور شاقه کارونه ښځو ته پرېږدي، خو د زده کړې او رسمي کار مخه یې نیسي.
خپلې ښځې ته وایو چې لاړه سله باغه واښه راوړه، غوا باغ ته بوزه، وزې تر باغه پورې بوزه، بیرون په خزل او خسو پسې وزه. خو چې کله هغه وایي چې زه حجاب کوم، هغه عزت آبرو مراتوم، هر څه ساتم، د تا سر لوړ ساتم، خو زه به لاړه سم دغلته به په دې شفخانه کې نرس سم، ډاکټر بسم، تعلیم را باندې وکړه، بیا دغه مونږ ته آر یا ننګ معلومیږي. به مونږ ورته وایي چې نه، دا کار به نه کوي، ځکه چې بیا به مې زه تره زمنو ته څنګه ګورم، زه به مې کلیوالو ته څنګه ګورم. بیا خدا نو د ما په سپینه لمن تور داغ ده. دا بدبختي په دې ټولنه کې، خصوصا د پښتنو په ټولنه کې ډېره زیاته ده. یعنی فیصدي که ووایم، فکر وکړه 15% حتی 30% په همدې فکر باندې دي. یو تیاره ټولنه کې یاست. بدبختي دا ده چې زموږ ټولنه کې اکثریت نارینه اسلامي قوانین رو نم مکمل خبر ندی. دوی له دین نه صرف قیودات دوی ته رسیدلی، له دین نه صرف دوی ته دا شی رسیدلی چې هر څه بند، در حالی که چې اسلام ډیر وسیع، پراخ، روشن دین ده. کنی چی و گرو دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر از شاه واده و کرد، تجاره نواره بی بی ختیجه، خود تجاره واکنه. دغسی خزینه و تلی جهاد نپاره بای مسلمانان و مجایدین و تا بای او بو شیم نجوره ول، خود جوره ولی ورد خیال تا ولی ورد اجازه آوه.
لوقوقی ارخه د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې لخدو سره د کور د ننه او بهر کارونو کې مرسته وکړي، هغوی تشویق کړي او د کار په پرمختګ کې ملاتړ وکړي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صافی له نور خبرو سره.
مرمن دوی خلاقیت لري، دوی خپل هغه قوی لري په خپل وجود کې، لکه څنګه چې نارینه لري، لکه څنګه چې نارینه ارزښتونه لري، دغه سره مرمن هم لري. دغه سره مرمن هم کولای شي چې د هغو خارق العاده ارزښتونو په استفاده سره چې الله پاک ورکړي دي، د هغې نه په ګټه اخیستو سره دوی کولای شي چې ډېر ښه کارونه ترسره کړي. تاسو لاسي صنایعو ته یادونه وکړه، دغه صنایع او دغه
سیاسی کارونه دا د اوس خبره نه دا سونو کلونه نمخ کې دا میرمن دا کارونه کول میرمن او د ډالر نه خپل خلاقیت خود خپل استعداد خود خپل استعداد نه استفاده کوله او خوشبختانه په افغانستان کې لاسي صنایع ته ډیر ارزښت ورکول شوی ده او لا هم دغه صنایع ته کار کیږي خوشبختانه نارینه او لازمه ده چې هغه میرمن چې دغه خلاقیت لري او دغه استعداد لري که هغه د لور په څیر کې وي که هغه د خور په څیر کې وي یا د میرمن په څیر کې وي نارینه ته لازمه ده چې دغه میرمنو لاسنیوی وکړي او دوی ته د دې زمینه مساعده کړي ته د دې وخت ورکړي تر څو خپل استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړ کړي دغه لاسي صنایعو ته بازار موندنه وکړي دغه لاسي صنایعو ته که میرمنه باندې نشي تللی نارینه یې مکلف ده چې هغه ورته بازار موندنه وکړي دغه لاسي صنایعو ته او تجارت یې وکړي وخت ورکړي ورته تر څو د دغه لاسي صنایعو نه استفاده وشي او بالاخره دغه لاسي صنایع او لاسي تولیدات چې په خپل لاس باندې جوړیږي دا په بازار کې ارزښت شي او بالاخره په نړیواله کچه باندې ورته بازار موندنه وشي.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221440. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام لازادي رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې لازادي رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیره هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکه یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 15,000 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 180 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دی. لویدیز خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیز خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي، څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبه شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو تر څنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د افریقا د کاني زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کاني زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا او مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال دغه لویه وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه نمړی غواړم مواصلاتي جغرافیه تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیه و هغه جغرافیه ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلي تګ په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډ د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خټه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګذاري بروسي خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شړېږي، نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په 3 کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 1000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي. چې د دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لوی وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لوی وچې محصولات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لوی وچې د محصولاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هېواد د ښې راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 70,000 کیلومتره ته رسېدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، له تاسو مو غوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر بلې خپرونې د خدای پامان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.